وی ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو پی وی بلې پښتو خبرونه کوم زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع د پخواني وزیر رابر ګټس د څرګندونو او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکښو خزو د لړۍ یو بل برخه درته خبرو او د غراز په نیمه نړۍ کې د خزو پر ستونزو د البته د خزو د افغانستان په راتلونکي په اړه د راتلونکي په اړه د خزو د اندېښنو په باب زیات موضوعات اوریدل شي خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمیزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ویل کېږي د یوې نړیوالې جهادي ډلې یو غړی چې په افغانستان کې روزل شوی په قرغزستان کې نیول شوی دی د ترکیې د کورنیو چارو وزارت تېره شپه د 15 ولایتونو د پولیسو مشران د اداري فساد په دوسیو کې د ښکېلتیا له امله له دندو لرې کړي دي خو مخکې له دې چې د سیمیزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري قسیم سولمن د افغانستان کورنی خبرونه مهم خبرونه وړاندې کوي
سر کې د مهم کورنۍ خبرونو سرخطونه د بلخنيتي چارواکي وای په دی ولایت کې د رای ورکونی و مرکزونه له لوړې ساتي امنیتي ګواښونو سره مخ دي د کورنۍ چار وزارت په تیر درو میاشي کې څوار لس امنیتي خصوصي کمپنۍ لغوه کړي او د کابل او کندهار پر لوی لار د وبسته چپکې دوه پېښې کې درې مسافر مړه او لسکونه نور ټپيان شول بشپړ خبرونه د بلخ امنیتي چارواکي وای لا هم په دې ولایت کې د رای ورکونی و مرکزونه له لوړې ساتي امنیتي ګواښونو سره مخ دي د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو ته ویل چې د مرکزونه په چمتال البرز او چاربولک ولسوالۍ کې دي نو موړي ویل چې تر دې درې میاشتې مخکې په څوارلس ولسوالۍ کې شاوخوا دېرش مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ وو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې هم په چمتال او چاربولک ولسوالۍ کې د نامنۍ له وجې د رای ورکونې پنځه مرکزونه تړل سوي وه تر دې مخکې د کورنۍ چار وزارت ویل انتخاباتو ته د ځینو ولایتونو د امنیتي وضعیت له ارزیابۍ وروسته به د رای ورکولو د مرکزونو لپاره خپل وروستی امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي د کورنۍ چار وزارت وای په تیرو درو میاشتو کې څوار لس امنیتي خصوصي کمپنۍ لغوه کړي د دې وزارت د عامه ساتنې مرستیال جمال عبدالناصر نن خبر اعلان ته ویل چې په همدې موده کې له یادو کمپنۍ څخه زرګونه میله ډول ډول وسلې هم راټولې کړې دي
در جریان سه ماه گذشته 14 کمپنی لغوه گردیده
په تیرو درو میاشتو کې څوار لس کمپنی لغوه شوی او د دوی د بي وسلې کولو پروسه جریان لري په درو میاشتو کې د 3,800 میله وسلې راټولول یو ستر لاسته راوړنه ده نو موړي ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 19 خصوصي امنیتي کمپنی سته چې ټول یې د فعالیت جوازونه لري ولسمشر حامد کرزی په 1990 المریز کال کې وروسته لغې د لسکونه خصوصي امنیتي کمپنی د منحل کولو فرمان ورکړ چې په نامنۍ کې د دې کمپنی د لس لرلو په اړه شکایتونه وسول د میدان وردګو چارواکي وایي د کابل او کندهار پر لوی لار د یو بس د چپکېدو په پیښه کې درې مسافر مړه او یو څلوېښت نور ټپیان دي د میدان وردګو د والي وایند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د میدان وردګو د سیدآباد په ولسوالۍ کې سوې ده نوموړي د بس د چپکېدو علت د واورې اورښت او د موټر چلوونکي بې احتیاطي وشو د ښاغلي خوګیاني دغه راز ویل چې د ځینو زخمیانو حالت نازک دی او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په روان المریز کال کې له نارینه او سره د تاوتریخوالي شل پیښې د یاد کمیسیون لخوا ثبت شوی د یاد کمیسیون د صحاوي دفتر مسولې پروین رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښو کې د تاوتریخوالي ژبني او رواني موارد شامل دي میرمن رحیمی د کورنۍ له اصولو ناخبري او بې سوادي له نارینه او سره د ناوړه چلند اساسي عوامل بولي د پداسال کې د چي د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له معلومات سره سم په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې لښد سره د تاوتریخوالي څبان دي څلور زره پیښې ثبت شوې دي د کورنۍ خبرونه جانقه لکوزي سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي
ویل کېږي چې د نړیوالې جهادي ډلې یو غړی په قرغزستان کې نیول شوی دی د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي دا نیول شوی 9 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اسلامي جهاد د ټولنې غړی دی ویل کېږي چې قرغزیان یې د سوریې د جګړې لپاره ګمارل د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي دغه جهادي د افغانستان په یو تروریستي کمپ کې پوځي زده کړې کړي او د قرغزستان په جلال آباد سیمه کې یو شمېر تروریستي عمل تنظیم کړي ول د تاجکستان او قرغزستان سرحدي ساتونکو او پولیس دا مهال د لنجمنې پولي ګډې غزمې کوي د تاجکستان حکومتي چارواکي وای په دې اړه تړون نن په دوشنبه کې لاسلیک شو د قرغزستان د هیات مشر د هغه هیواد د صدر اعظم مرستیال توکان مامدوف د سه شنبه په ورځ په دوشنبه کې له تاجکي چارواکو سره خبرې پیل کړې وي د خبرو وړاندې ستیره میاشت د بشکک لخوا شوی و ترڅو د پولي په اوږدو کې شخړې ختمې کړي آذربایجان په ارمنستان تور لګوي چې خپلواکۍ غوښتونکي سیمې نګورنو قرهباغ ته نږدې له شوي اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامې کې چې د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو یې خپره کړه ویلي دي چې د ارمنستان ځواکونو د اقدام فیزولي او هجاون ولسوالیو کې د آذربایجان د ځواکونو پر سنګرونو ډزې کړي. په ډزو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی خپور شوی. په عین حال کې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د روانې میاشتې په وروستیو کې په پاریس کې د نګورنو قرهباغ د شخړې د حل په اړه خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې په تتارستان جمهوریت کې یو نوې کمیټه جوړه شوې چې په زندانونو کې د مسلمانو بندیانو د حقونو ساتنه وکړي. وکیلې المیرا ژوکوفوا چې د دغه کمیټې مشري به کوي ازادي راډیو ته وویل دوی به په تتارستان کې د مسلمانانو د شکنجو ادعاو ته خپل پام واړوي. د هغو دوو تنو تتار مسلمانانو کورنۍ او خپلوان چې تیره میاشت نیول شوي ول وای وروسته له هغې د عیسویانو یوې کلیسا ته په اور اچونې اعتراف وکړ چې تحقیقونکو شکنجه کړل. د شکنجې د مخنیوي لپاره د اروپایي کمیټې رئیس لطیف حسینوف تیره میاشت ازادي راډیو ته ویلي و د دوی کمیټه به د شکنجو د ادعاو د څېړنې په مقصد تتارستان ته سفر وکړي. مصر د لری کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي محاکمه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وځنډول شوه. په راپورونو کې د یو قاضي له خولې ویل شوي چې مرسي د هوا د خرابۍ له امله له زندان څخه محکمې ته انتقال نه شو. مرسی او د اخوان المسلمین د نور څوارلس غړي تورن دي چې د 2012 کال دسمبر میاشت کې د مظاهره کوونکو د وژنې لپاره خلک هڅولي دي. که مجرمان وپېژندل شي د اعدام او یا عمري بند په سزا به محکوم شي. مرسی د 2012 کال جون میاشت کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی و، خو د مخالفانو له مظاهرو وروسته د پوځ لخوا د جولای په درېمه له دندې لرې کړای شوی و. د مرسی ملاتړي د هغه د بېرته واکمن کېدو لپاره مظاهرې کوي. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو او شخړو کې تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او په زرونو نور نیول شوي دي. له القاعده شبکې سره تړلې یوې ډلې په خپلو ملاتړو غږ کړی چې په سوریه کې مخالفې او رقیبې ډلې دې له منځه یوسي. د عراق او سوریې د اسلامي دولت ډلې ویان دا پیغام د سې شنبې په ورځ په یوه کسټ کې خپور کړی دی. دا پیغام څو ساعته وروسته له هغې خپور شو چې په سوریه کې له القاعده شبکې سره یوې بلې تړلې ډلې له مخالفو ډلو سره د څو ورځو جګړو د ختمولو په مقصد د اوربند اعلان وکړ. د النصره ډلې مشر وایي فرقهیي جګړې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم ته ګټه رسوي. مخالف فعالان وایي په دې وروستیو ورځو کې په جګړو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت تېره شپه د 15 ولایتونو د پولیسو مشران د اداري فساد په دوسیو کې د خلتیا له امله له دندو لرې کړل. د کورنیو چارو د وزارت په فرمان کې د انقری، ازمیر، انتالیا او د یا باقر په ګډون د سترو ولایتونو د پولیسو مشران شامل دي. دا ټول ولایتونه د ترکیې په اقتصاد کې ډېر مهم ولایتونه دي. د ملي امنیت مرستیال مشر هم له دندې لرې کړی شوی دی. د ترکیې حکومت د سې شنبې په ورځ په انقره کې 350 تنه چارواکي له دندو لرې کړل. د ډسمبر په 12 د رابرسېره شوو څېړنو پر اساس په ټوله ترکیه که په سلګونو پولیسان یا له دندو لرې کړی شوي او یا هم نورو دندو ته تبدیل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل اسمان وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 2 کښته منفي 15. کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 کښته 1. هرات کې هم اسمان وریځ د واورې د اورېدو اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 3 کښته منفي 6. او جلال آباد کې اسمان نیمه وریځ اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 12 کښته 3 اټکل سوی.
ازادي رادیو او ری د غرض د افغانستان او نړۍ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. په دې خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالبه اوریدلی شي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرت ګیټس وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي ناکامه ده، ځکه هغه دغه جګړه د پخوانی حکومت میراث بوده او غواړي چې امریکا ژر ترې ووځي. د ماینونو او چاودیدونکو وسلو د شنډولو په مقصد د پولیسو په اکاډمۍ کې د انجینرۍ مسلکي ښوونځی پرانستل شو.
تو ما بتونیم امی مرض مهلک آلودگی در سطح خدید را کاهش بدیم.
د فراد بالا بلوک اوسیدونکو د محلي پولیسو او سیمه ییزو چارواکو پر ضد اعتراض په توګه نن یو وار بیا د فراد هرات لویه لاره بنده کړه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیره یوه لسیزه کې په یوې کورنۍ کې د زیږون اندازه له شپږو څخه پنځو تنو ته راټیټه شوې ده. د مصر د پخواني ولسمشر محمد مرسي د محاکمې له جریانه مو خبره وو، او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ په یوه بله برخه کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو، او د ښځو په اړه په نیمه نړۍ کې هم د راتلونکي په اړه د ښځو د اندېښنو په باب اوریدلی شئ.
والا د راتلونکي ته خو مونږه اندېښنه کیو، یعنی دا خو به ډېره ستونزمنه شي چې زموږ لپاره که په راتلونکي کې مونږ ته بیا شرایط خراب شي مونږ بیا په کور کې نه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي څپو سربیره د غراس په لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اوریدلی شئ. د خبرونې لومړی موضوع ته راځو. سپینې ماڼۍ د افغانستان په اړه د دې هیواد د ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس نظرونه رد کړل. ګیټس ویلي چې اوباما د افغانستان جګړه د تیر حکومت میراث بولي او د هغې د پای ته رسولو لپاره سمه ستراتیژي نه لري. د ګیټس د څرګندونو نور تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر تګلاره انتقاد کړی دی. ګیټس دا انتقاد په یو کتاب کې کړی چې امریکایي رسنیو د هغه ځینې برخې خپرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ګیټس دا کتاب چې ډیوټي یا دنده نومیږي په راتلونکي اونۍ له چاپ راووزي. رابرټ ګیټس ویلي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او عراق له جګړو چې دته له پخواني حکومت په میراث پاتې وي نارامه و. د سیاسي چارو افغان کارپور ډاکټر اکبر وردک هم تاییدوي چې اوباما ته د افغانستان جګړه له جور دبلیو بوش څخه په میراث پاتې ده، خو په اسانۍ پای ته نشي رسولی.
د افغانستان جګړه د نویو محافظه کارانو اغیز لاندې د امریکې پخواني ولسمشر جورج بوش پیل کړې وه، او دا جګړه ما په نظر باندې د امریکې دیموکراتانو له نظره ډېره مهمه او توجیه کېدونکې جګړه نه بلل کېدله. مګر کله چې جګړه شروع شوې وه دا د ولسمشر اوباما لپاره ډېره ناممکنه وه چې وار د واره د دې جګړې لپاره د پای ټکی کېږدي، او هر څه چې کړي وای دا لازمه وه چې د جګړې ته ادامه ورکړي ترڅو داسې لارې چارې پیدا شي چې وخت د جګړه ختمه شي.
جمهوري غوښتونکي ګیټس چې جورج دبلیو بوش دفاع وزیر ټاکلی و، او د ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما په حکومت کې هم څلور نیم کاله دفاع وزیر پاتې شو، په دې کتاب کې دا هم لیکلي. په 2011 میلادي کال په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې داسې انتباع واخیسته چې ولسمشر اوباما پر خپلو قمندانانو اعتماد نه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نشي زغملی او د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژي باور نه لري. د متحدو ایالاتونو د دفاع پخواني وزیر په خپل تعلیف کړي کتاب کې دا هم لیکلي، ولسمشر اوباما د افغانستان جګړه خپل نه بولي، او د هغې لپاره یوازې دا مهمه ده چې څرنګه له دې جګړې ووزي.
که ولسمشر اوباما رښتیا هم د دې جګړې سره علاقمند نه وي، د نشي کولای چې دا جګړه بې له دې نه چې کومه نتیجه ولرلی شي پای ته ورسوي، ځکه چې د دې کار نتیجه به دا وي چې د امریکې ولس به دا حساب د خپلو مشرانو نه وغواړي چې دا دومره مالي او انساني قربانۍ د څه لپاره شوې وي او څه نتیجه یې لاسته ورکړه.
د رابرټ ګیټس په وینا باراک اوباما د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتونو د پوز پر وړاندیزونو او انتخابونو باور نه درلود. په کتاب کې راغلي سپینې ماڼۍ په دوامداره ډول د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په چارو کې مداخله کړې ده. خو د امریکا د دفاع پخواني وزیر د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې او لیکلي دي چې دا د ده د وظیفې پر مهال د سپینې ماڼۍ تر ټولو زړوره پریکړه وه. ګیټس د ولسمشر اوباما پر مرستیال جو بایدن هم انتقاد کړی، او په دې کتاب کې لیکلي چې بایدن تقریبا د هرې بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې خطا دریځ او تګلاره درلودلې وه. سپینې ماڼۍ د دفاع د پخواني وزیر د لیکنې په عکس العمل کې ویلي ولسمشر اوباما د القاعده شبکې ځپلو او ماتولو ته ژمن دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویلي د ولسمشر اوباما اداره د روان میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ښکاره پلان لري. امریکایي چارواکو په ځلونو ویلي چې که د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه، امریکایي پوځیان به له 2014 وروسته په دې هیواد کې پاتې نشي. ټاکل شوې ده چې د امریکا او ناټو ټول محارب پوځیان د روان 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووزي.
چی خواهد بود؟ چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدال است
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارچ افغانستان که مداخلتون شدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
په افغانستان کې د 2000 کال راهیسې چې د طالبانو واکمني د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې په مرسته نسکوره شو یو بریالیتوب هم د افغانستان د اساسي قانون نافذېدل دي چې لس کاله پرې واوښتل د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې سبا په 3 بجو پیلېږي او تر 15 بجو دوام کوي د اساسي قانون د تطبیق د څرنګوالي پر مسلې خبرې کیږي تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له میلمنو او چارواکو خپله پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ د افغانستان کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د کمولو په مقصد د پولیسو اکاډمۍ په چوکاټ کې د ماینونو شنډولو یو مسلکي ښوونځی پرانیستی دی وزارت چارواکو وویل دې ښوونځي څخه به هر کال 60 کسان د یوې شپږ میاشتنۍ روزنیز دورې د پای ته رسېدو وروسته فارغېږي د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې امنیتي ځواکونه تر ډېره د ماینونو او چاودیدونکو موادو له خطر سره مخامخ دي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملکي او پوځي تلفاتو د کموالي په مقصد د پولیسو د اکاډمۍ په تشکیل کې د انجینرۍ مسلکي ښوونځی پرانیست د دې ښوونځي د پرانیستلو په مراسمو کې د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا او په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو یو شمیر چارواکو ګډون کړی و د کورنیو چارو وزارت د انجینرۍ رئیس محمد انور پیغام وویل د دې ښوونځي فارغان به وکړی شي چې د ماینونو په شنډولو او د چاودیدونکو موادو په پیژندلو کې مهم رول ولوبوي
د هیواد په اوسنیو امنیتي شرایطو کې یوازنی ګواښ چې امنیتي ځواکونه ورسره مخ دي او د دوی د فعالیتونو مخه نیسي هغه ماینونه او چاودیدونکي مواد دي د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ کې دې مسلې ته متوجه سوی له دې سره به په هیواد او سیمه کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو ګواښ او خطر کم سي
د دې ښوونځي د جوړېدو سره نړیوالې ټولنې 9.4 میلیونه ډالر مرسته کړې او هر کال به پکې 60 افغان پولیس د ماینونو د شنډولو او د چاودیدونکو موادو د پیژندلو په برخه کې شپږ میاشتنۍ زده کړې کوي د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ د چارواکو د معلوماتو له مخې په تیرو 8 کلونو کې 300 پولیسو په 60 کاري ټیمونو کې د ماین پیژندنې زده کړې کړي خو د کورنیو چارو وزارت د هیواد امنیتي شرایطو ته په کتو سره دا روزنه کافي نه ګڼي چارواکو وویل د هیواد وسنی امنیتی شرایط ایجابوي چې د ماین شنډولو او د چاودیدونکو موادو پیژندلو ته زیاته پاملرنه وشي د ایساف یا سولساتو ځواکونو چارواکي د دې ښوونځي د زده کړو نتایج د ملکي او پوځي تلفاتو په کمولو کې اغیزمن ګڼي د دې ځواکونو یوه قماندان دین ملنر د دې ښوونځي د ګټو په هکله وویل
دقیقا تاسو پوهیږئ دا یو پیچلی جنگ دی اوس مهال د ایتلاف ځواکونه او د کاناډا امریکا برتانیا او جرمني او نورو هیوادونو عسکر د ځای پر ځای سو ماینونو له خطر سره مخ دي افغان ځواکونه به د روزنه عمومي د مواد وپیژني او ناکاره به کی دوی به هیواد ښه لاسته راوړنی ولري
د پولیسو د انجینرۍ ښوونځی په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 2 کلونو کې د 80% ملکي او پوځي مرګ ژوبلې سبب د سړک د غاړې ماینونه او چاودیدونکي مواد دي د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې له ماین شنډونکو افغان ځواکونو سره به مرستې جاري وساتي راپورونه وایي په تیرو څه باندې 10 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو ملکي وګړي او افغان او بهرني سرتیري د ماینونو او چاودیدونکو موادو قرباني شوي دي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکو د محلي پولیسو او سیمه ییزو چارواکو پر ضد د اعتراض په توګه نن یو وار بیا د فراه هرات لویه لاره بنده کړې وه. اعتراض کوونکو د بالابلوک د ولسوالۍ او امنیي قمندان د لرې کېدو او هم دغه راز د محلي پولیسو د ځواک د له منځه وړلو غوښتنه کوله. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت پرپور کې
د دغو کسانو شمیر تر 500 کسانو پورې رسید او د محلي پولیسو او امنیت قمندان پر وړاندې شعارونه ورکوي. دا په روانې اونۍ کې دوهم ځل دی د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د هرات فراه لویه لاره بندوي. دا کسان چې لاره یې بنده کړې دولت څخه غواړي چې د بلابلوک ولسوالۍ امنیت قمندان او ولسوال لرې کړي او همداشان محلي پولیس هملته نور پرې نږدي. دوی وایي چې والي او امنیت قمندان ورسره ژمنه کړې وه چې ټول هغه کسان به خوشي کړي چې د اربکیانو یو سیمه ییز قمندان نیولې وه، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. پاندی حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي دا کسان دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا پرول شوی دی. د فراه ولایت د امنیت قمندانې ویان جاوید کارګر وایي چې محلي پولیسو د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې زیاتې لاسته راوړنې لري او اوس د دولت وسلوال مخالفان غواړي دوی بدنام کړي. ها کسان چې لارې بند کړې د دولت د وسلوال مخالفان لخوا پارول شوي او لارې تړلې ده، دوی غواړي چې موږ ورته په ناحقه کسان خوشې کړو. د یوې اونۍ راهیسې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې چې یوه استراتیژیک سیمه ده او د فراه هرات او هرات کندهار لویه لاره پرې پرته ده، امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي. په کابل کې پوسټ باکس میرا ده 44 یو اویا.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرې شاوخوا یوې لسیزې کې په افغانستان کې د زیږون اندازه په یوې کورنۍ کې له شپږو څخه 50 ته راټیټه شوې ده. د دې وزارت د چارواکو په خبره د زیږون د سطحې د ټیټوالي دلایل دا دي چې په کورنیو کې په دې اړه پوهاوی ډېر شوی. له بلې خوا د افغان کورنۍ لارښود ټولنې چارواکي وایي د کورنۍ تنظیم په برخه کې لاسته راوړنې اوس هم کافي نه دي، خو څرګندوي چې افغان کورنۍ په لنډ وخت کې د دې سیستم عملي کېدلو ته آماده نه دي. نور حال یې له کابله د ازادي راډیو د خبریالې بلد ظاهر پر پورکې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زیږون ترمنځ واټن نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې سالمې ټولنې د جوړښت لپاره ډېره مهمه بولي. د دغه وزارت چارواکي وایي د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې د زیږون ترمنځ د واټن په اړه په ټول افغانستان کې د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه عملي کړي دي. د عامه روغتیا وزیر سریا دلیل په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې په کورنیو کې د زیږون اندازه تر یو حده کمه شوې، خو وایي لا اوس هم دا سطح د سیمې د هیوادونو په مقایسه لوړه ده.
میزان باروري
په افغانستان کې د زیږون اندازه وړاندې 6.2 و، یعنی لس کاله وړاندې د هرې ښځې لپاره شپږ ماشومان محاسبه شوي و. نن دا اندازه 15.1 ته راټیټه شوې ده، خو لا هم دغه شمېره د نورو اسلامي هیوادونو په تیره بیا د سیمې هیوادونو په مقایسه لوړه ده.
د عامه روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري، خو دا شمېره لس کاله وړاندې په نیم ساعت کې یوه مور وه. اوس په هرو هغو زرو ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کښته دي وه نوي ته نمړه کېږي، او په هغو ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 1 کال کښته دي په زور کې واوې مړه کېږي، چې دا شمېرې د عامه روغتیا وزارت چارواکو په خبره تر پخوا کمې سوي دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د مور او ماشوم د مړینې سطحې په راکمولو کې په مسلکي ډول د قابلو روزنې، په نسایي او ولادي برخه کې خدمتونه لکه جراحي او د وینو رسول او د کورنۍ تنظیم سیستم ډېره مهمه ونډه لرلې ده. بلخوا د افغان کورنۍ لارښود د ټولنې اجرایوي رئیس نعمت الله اکبري وایي د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې اوس د افغانستان شاوخوا 90% کورنۍ د کورنۍ تنظیم په سیستم پوهیږي، خو وایي 70% یې دغه پروګرام نه عملي کوي. شغله اکبري د دې کار دلیل په کورنیو کې د ځینو دودونو موجودیت بولي.
یو مثلا دا د اکثره کورنۍ په فکر کې چې دا یو غیر اسلامي حرکت ده، دا ممکن دوی په ګناهګار شي. بعضي میندې داسې مثلا عقیده او باور لري چې دا ماته نقص لري، د ما سره صحت په وېښتان میتویي یا نور څه مشکلات راته پیدا کوي، او په بعضو کورنیو کې متاسفانه ښځې دغه حق نه لري څو اولاد ولري. د هلک ماشوم ډېر خوښول، مثلا مور بیچاره د هغه د کورنۍ له طرف سره ربړول کېږي او ورته وایي ته باید نور ماشومان راوړي چې څو موږ ته زوی وزېږي. نو دا یو
دوامداره کار ته ضرورت لري. که څنګه په یو ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطح ته په پام سره د کورنۍ تنظیم پروګرام عملي کول اسانه کار نه پریشي، خو د افغانستان د روغتیا چارواکي وايي په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یو داسې څېړنه ترسره کړي چې څنګه کولای سي په ټول هېواد کې د زیږون ترمنځ فاصله یا د کورنۍ تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي، او هغه دلایل پیدا کړي چې ولې دغه 80% کورنۍ د پوهاوي سره سره کورنۍ تنظیم ته زړه نه ښه کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په غزنی کې د کانکور ازموینې ګډونوال هم شکایت کوي چې په دې ولایت کې د کانکور ازموینه شفافه نه وه. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینه معیاري نه وه او باید له سره ورباندې غور وشي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په غزنی کې د کانکور ازموینه شفافه او معیاري وه. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل پرې راپور لري.
د کانکور ازموینې لپاره لږ وخت فرمونه کمش چاپی ستونزې او په تیاره کې د ازموینې اخیستل د غزنی ولایت د کانکور د ګډونوالو اساسي شکایتونه دي. په غزنی کې د کانکور د ازموینې ګډون کوونکي وایي چې نه یې ازموینه په معیاري ډول اخیستل شوې او نه هم ورسره د لوړو زده کړو وزارت ورغلي پلاوی همکاري کړې. دوی له افغان دولت غواړي چې د کانکور د ازموینې پر نتایجو له سره غور وکړي.
فرمونه نه ویل کېدل، وخت ډیر کم و. په یوه ګودام کې 450 کسان و او د موټر څراغونو ته یې ازموینه ورکړه. پر 4 بجې د ازموینې پاڼې وویشلې او پر 15 بجې ټولې کړې. فرمونه یې پر منځ دوه ځای کول، یوه برخه یو تن او بله برخه بل کس ته ورکول کېدل.
12 کاله خوري کاږو درس وایو، کله چې نتیجه دا ډول کېږي دا ډیره د خوشنۍ وړ خبره ده.
د روانې میاشتې پر 14 او 14 نیټه په غزنی ولایت کې له نږدې 2000 کسانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د کانکور په ازموینه کې د ګډوډیو خبره نه وینه ده. تر دې څو اونۍ مخکې په لوګر ولایت کې د کانکور ازموینه د ګډوډیو او نه معیارتوب له امله لغوه شوه. په لوګر ولایت کې له نږدې 4000 کسانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه، خو د کانکور کمیټې استول سوي پلاوي په ازموینه کې د درغلیو له امله د ازموینې پاڼې والیا ته واچولې. خو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د کانکور ازموینه دغه ډول نه ده. پر لوګر او غزنی ولایت تونو سربیره په سرپل ولایت کې د کانکور ازموینه څه ډول اخیستل شوی د دې ازموینې یو ګډون کوونکی ازادي رادیو ته وویل
څنګه کول ډېر شفاف هم کېنو سوالونه ډېر ساده وو، ښه راهنمایي شوی وه، همکارۍ د ریاست معارف ډېرې وې، سوالونه ډېر ساده وو، موږ په دې ډېر راضي یو. د یوې نه تر درې پورې موږ ته وخت راکړل شوی وو مجموع کې.
په ولس جرګه کې د غزنی ولایت د خلکو استازي هم د خپل ولایت د سلګونو هغو ځوانانو چې په کانکور کې ګډون کړی و شکایتونه تاییدوي. چمن شاه اعتمادي ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د غزنی د ځوانانو شکایتونه ورسولي او د وزارت سره ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د کانکور ازموینه به د یو پلاوي لخوا وڅېړل شي. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د غزنی ولایت د کانکور ازموینه په ښه او معیاري ډول اخیستل شوی. د لوړو زده کړو وزارت ویان عبدالعظیم نوربخش ازادي راډیو ته وویل
هغه ریپورت چې مثلا د غزنی ولایت د نهایت له طرفه د لوړو زده کړو وزارت هغه کمیسیون ته وړاندې شو، د شفافیت د امتحان په اړه یعنی ټینګار پکې موجود هیڅ ګونه ستونزه په دغه د غزنی په ولایت کې یعنی موجوده نه ده. دغه امتحان یعنی په ښه شکل باندې د هیئت له طرفه نیول شوی ده.
د لوړ زده کړو وزارت اوس مهال د هیواد په ساته په 18 حوزو کې د کانکور ازموینه اخلي چې تر اوسه په شاو خوا شول حوزو کې اخیستل شوی ده. د دې وزارت مسؤلینو ویلي و د کانکور د ازموینې لپاره د حوزو ډیریدل که څه هم د ازموینې د ګډونوالو لپاره اسانتیاوې برابروي، خو په څنګ کې د ملي شورا د یو شمېر غړو لاسوهنې د دې ازموینې شفافیت له منځه وړي. د مشرانو جرګې او ولس جرګې اداري پلاوی ویلي چې وکیلان او سناتوران حق نه لري چې د حکومت په کارونو کې په غیر قانوني ډول لاسوهنه وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي د خبرونه د ماخام تر 2 بجو او ریډل شي په ټول افغانستان کې په منځنوي 2290 چپو او د غرز لوی خارونو کې د اف ام 15 چپه صاف او وازي او ریډل شي د خبرونه دوه نیمایي ته رسیدلی وړاندې د مصر د پخواني ولسمشر محمد مرسي د محاکمه په اړه په راپور سربیره د غرز په کوټه کې له افغان کډوالو سره د مرستو په باب راپورونه او مطالب لرو او د خزو په اړه دوه اونیس پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس جنقال کوزای سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرټکی به وړاندې کړي.
د بلخ امنیتي چارواکي وی لا هم په دې ولایت کې د رای ورکونې او مرکزونه له لوړې سطحې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادري ورته ویل د مرکزونه په چمتال، البرز او چاربولاک ولسوالیو کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې 14 امنیتي خصوصي کمپنۍ لغوه کړې. د دې وزارت د عامه ساتنې مرستیال جمال عبدالناصر نن خبریالانو ته ویل په همدې موده کې زرګونه میلر ډول ډول وسلې هم له یادو کمپنیو څخه راټول شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان مریض کال کې له نارینه و سره د تاوتریخوالي شل پیښې د یاد کمیسیون لخوا ثبت شوې دي. ویل کېږي چې د وی نړیوالې جهادي ډلې یو غړی په قرغزستان کې نیول شوی. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي دا نیول شوی 9 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اسلامي جهاد د ټولنې غړی دی او قرغزیان یې د سوری د جګړې لپاره ګمارل. د تاجکستان او قرغزستان سرحدي ساتونکو او پولیس دا مهال د لانجمنې پولې ګډې ګزمې کوي. د تاجکستان حکومتي چارواکي وایي په دې اړه تړون نن په دوشنبه کې لاسلیک شو. آذربایجان په ارمنستان تور لګوي چې خپلواکۍ غوښتونکو سیمې نګورو قرباخ ته نږدې له شوي اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې یو نوی کمیټه جوړه شوې چې په زندانونو کې د مسلمانانو بندیانو د حقونو ساتنه وکړي. د مصر د لارکراشي جمهور رئیس محمد مرسي محاکمه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وزندول شو. لال قاعده شبکې سره تړلې ویډیو په خپل ملاتړ وغږ کړه چې په سوریه کې مخالفه او رقیب ډلې د لمنځه یوسي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت تېره شپه د 15 ولایتونو د پولیسو مشران د اداري فساد په دوسیو کې د خلتیا له امله له دندو لرې کړل. او په یورو ساحه کې بیکاري تر ټولو ستر حالت ته رسېدلې ده.
د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. د غرض د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې په لندو خبرونو کې مو واوریدل د مصر د پخواني ولسمشر محمد مرسي د محاکمین نه غونډه وزندول شو. قاضي احمد صبري یوسف د محاکمې د غونډه راتلونکي میاشته وزندوله. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د مصر دولتي تلویزیون وویل د محاکمې تالار ته د دغه هیواد د پخواني جمهور رئیس را رسیدل د هوا د خرابوالي له امله وځنډېدل. ټاکل شوی و چې محمد مرسي په خیره کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د محاکمې لپاره په یوې الوتکه کې راوستل شي. محمد مرسي چې له پراخو ولسي مظاهرو وروسته د تیر کال د جولای د میاشتې په 3مه د پوځیانو لخوا له واکه لرې کړای شو، د اسکندریه ښار ته نږدې په یو محبس کې بندي دی. د مصر پخوانی جمهور رئیس د هغه د واکمنۍ په حال د جمهوری ریاست د مانی مخته د مظاهره چانو د وجل کېدو په ارتباط محاکمه کیږي او نن یې د محاکمې دوهمه غونډه وه. امنیتي چارواکو د فرانسې خبری آژانس ته وویل پولیسو د مرسي یو شمیر پلویان چې په قاهره کې د پولیسو د اکاډمۍ مخته راغونډ شوي وو ونیول او د قاهره په شمال کې یې د مظاهره چانو د تیتولو لپاره له اوښکې بیاونکي ګاز کار واخیسته. محمد مرسي د 13 نومبر د میاشتې په 14مه د دغې محاکمې په لومړنۍ غونډې کې د محکمې د اقداماتو مخالفت وکړ او وویل چې دی اوس هم د مصر مشروع جمهور رئیس دی. هغه او ورسره نورو تورونو کسانو په تالار کې شعارونه ورکړل او د محاکمې جریان مختل کړ. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي د اخوان المسلمین له 14 نورو غړو سره محاکمه کیږي. د اسلامي ګوندونو یو ائتلاف چې اخوان المسلمین یې مشر کوي په خپلو پلویانو غږ کړی چې د محمد مرسي د محاکمې د غندلو لپاره د 1 میلیون کسانو مظاهره وکړي. د محمد مرسي محاکمه د مصر د نویو واکمنانو لپاره یو آزمیښت ګڼل کیږي. د مصر نوی حکومت د مظاهره چانو په وړاندې د شدید چلند له امله تر فشار لاندې دی. تیر کال له واکه د مرسي له لری کېدو وروسته شاوخوا زر کسه په مصر کې وژل شوي او زرګونه نور بندیان شوي دي. د عربي نړۍ په دغه ګڼ نفوسه هیواد کې د سیاسي روغې جوړې نښې نښانې تر اوسه نه لیدل کیږي.
د مصر د پخوانی ولسمشر محمد مرسی د محاکمه له جریان خبر شوی چې دغه مهدهغه محاکمه راتلونکي میاشت ته وزندول شو. مرسی او د اخوان المسلمین د نور څوارلس غړي تورن دي چې د 2012 میلادي کال د دسمبر میاشت کې د مظاهره کوونکو د وژنې لپاره خلک هڅولی دي. که مرسی او نور تورن مجرمانو پیژندل شي د اعدام او یا عمري بند له سزا سره ښایي مخامخ شي. او اوس هم رازو بیرته د پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او پر دوی د مرستو د ویشلو د لړۍ په اړه یو راپور ده. یوې خیریه ټولنې پرون د بلوچستان په پښین او یارو سیمو کې چې په زرګونو افغان کډوالو اوسي، په 1500 افغان کډوالو او د دینی مدرسو پر افغان طالبانو ژمنۍ مرستې وویشلې. دغه ټولنه وایي چې په نږدې ورځو کې به په کندهار کې هم په زرګونو بېوزلو کورنیو دا ډول مرستې وویشي. په اړه نور حال له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برخوال میخیل پر رپورټ کې.
اوما ویلفیر ٹرسٹ په لندن کې د مسلمانانو یو مرستندوی ټولنه ده چې په خپلو بسپنو او مرستو د نړۍ په 28 هیوادونو کې له بېوزلو خلکو سره وخت په وخت د خوراک او پوشاک مرستې کوي. د سه شنبه په ورځ په پښین او یارو سیمه کې هم له سلګونو افغان کډوالو او د دیني مدرسو له طالبانو سره د ژمنیو شیانو مرسته وکړه. د بلوچستان او افغانستان لپاره مې د دې ادارې له مشر محمود حقانی وپوښتل چې په مرستو کې کوم شیان شامل دي.
یو بستره چې په هغه کې بالښت دی، تل تک دی، نالی ده، دا رقم د نارینه و د پاره یو جوړه کالی، یو پټو، یو کوټ، بوټونه، جرافي. ام حاصل قیاس دا غشیان د کوشنیان د پاره، د الکان د پاره دی، دا ورکول کیږي. نو د شوز د پاره هم یو بالښت، یو نالی، یو تلتک او سره سره پوړنی، کالی او بوټونه، جرافي. د انجون د پاره هم ادارې دا فیصله کړه د انجون ته هم دا شی ورکول کیږي.
پرنته چیرم په سرخاب کې میشتو سلګونو کورونو ته هم دغه ژمنی شیان ورکړل سول. خوسړی سر نه د یوې کورنۍ یوه تن ته ورکړل سول چې وایي په دې ګرانه ګرانۍ کې د نورو کورنۍ لپاره ژمنی شیان نسي اخیستلی. یو سپین ژری عبدالرشید وایي
ډېر مصیبت برابر دی، ډېر خوشحاله یو، زموږ سره ډېر ښه کوي. دا کانی صاحب د وخت سره موږ وګوره، د غریبانو مسکینانو ته نه دی.
څو تنه کول دي؟
دولس تنه کول یم.
سږ خو سږ ژمی کې خو یخ ډېر دی، نو اسباب دي نور هم برابر کړي په دې گزاره کې.
بوټي په شهر اوړم صاحب، د غرس پر 15 بجې د شپې ځم، په دغه پستو بوټو مو گزاره ده، دړو وسواله کړل.
د دې مرستندوی موسسه مسولین د پلان له مخې لومړی د افغان کډوالو پر کیمپو وګرځي او بېوزلو کورونو ته د مرستو لپاره کارډونه ورکړي. بیا ورسره وخت په وخت خوراکي او د پوشاک د شیانو مرستې کوي. په سرخاب کې میشت د کندهار د ارغنده اوسیدونکو عزیز الله آغا هم د داسې بېوزلو کورونو په استازیتوب مرسته ترلاسه کړې.
نن د تراغلي اجاکنه صاحب مرسته یو انداد راکړي، مرسته لږه مشانه ګرځې مشي هر کال مرسته راکړي. زما یو یا کور را چر کړی، نو د دې د فار مرسته تراغلي زموږ مسلمانان مرسته ورکړي.
غاویا کورن ټول خپل خپلوان دي څوک دي؟
لکه خپلن سپرجم سام سایګان مر سر پراته دي.
په خو په دې کمپو کې به د یونیسیار لخوا یا د سولو چلډرن لخوا مرسته تر کې دي. اوس کیږي کنه
چې روسان وتلی دي؟ بیان دي سوی خلک په دغه حالت ته زاد مسمنان ته ګورګر زاد در بدر د ټکټ کو دي خاک په سر دی. یو کال چې دای د سرخه به سکری ور کوي، مصرفونه ور کوي، وال وټه.
د پښین په مفتاح العلوم مدرسه کې پر سلګونو طالبانو هم دغه ژمنی شیان وویشل سول. د کندهار د معروف ولسوالۍ یو زده کوونکی عبدالمجید د دې مرسته پاړه
دا شری د انسان با سہولت په پرکیږي د ریډر مسکینان طالبان وسیږي د موسم سره سم شانس دا غوښته راکولو.
د مدرسې له خوا تاسو تر داسې مرسته کیږي؟
مدرسې د خوښ دي خصوصي مرسته نه کیږي، دا سي ګرمې وب او ګیس دا سي بجلی د سہولت یغه همیشه.
یو بل طالب جعفر خان وایي طالبان ډیر بې وزلی او خپل کورنۍ هم ورته ډیر خرڅ نه ورکوي، نو د داسې مرستندوی موسسو مرسته ورسره زیات غنیمت دی.
طالبان چې دغه ګرده قدر چپلر څومره مالدار یغه طالب ته د جمی چې هغه تقریبا 300 روپۍ زیات خرچه نور کی، نو طالبان ګرد غریبان دي، نو دا کم داوند د مسرو کې دا مسر ډیر شو کې دا مستر و زیات او دا خرچه مې په وس نو پره.
د اوما ویلفیر ټرست مسول محمود حقانی وایي دا ځلې په بلوچستان کې پر 1500 کورونو دا ژمنۍ مرستې وویشلې چې په هغه کې زیات افغان کډوال او په دیني مدرسو کې افغان زده کوونکي او زده کوونکي نجونې شامل دي.
په دې کې اکثریت افغانان دي او بعضي انصار لرونکي په دې کې شته چې هغه غریبان دي. په بلوچستان کې غربت ډیر زیات دی او په تعلیمي ادارو
خلکو کې غربت ډیر زیات دی. نو موږ په دغه باندې دا فیصله کړې ده چې موږ ډیر شاید باید و دغه غریبانو متعلمین ته ورکو چې هغه مسافر دي اکثره د خپلو کورو سره غلي دي په دیني ادارو کې یا په تعلیمي ادارو کې خپل سبقان وایي.
اوموویل فیر ټرست وایي تیر کال هم په پاکستان کې پر 6000 کورونا ژمني شیان ویشلي وو او سږ یې هم تر دې وړاندې په پښتونخوا ایالت، کشمیر، سند ایالت او د بلوچستان د واران سیمې زلزله ځپلیو ته بسترې او د پوشاک نور شیان ورکړي دي. وایي په نږدې ورځو کې به په کندهار کې هم پر زرو کورونایو دغه ژمني شیان وویشي.
ازادي راډیو له آریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماښام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلی شي. د ښځو په اړه د ازادي راډیو د نیمې نړۍ پروګرام د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. خو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه بله برخه چې احمد شیبر برابره کړې ده، دا د خپرېدو ته چمتو ده.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې توبا ندا صافی را سره ده. هغه کسان چې په افغانستان کې له مطبوعاتو سره آشنا دي، په تیره بیا له چاپي مطبوعاتو سره، نو شاید د توبا ندا صافی نوم یې اورېدلی وي. د دې یو ناول چاپ شوی دی او د دې شعري مجموعه چاپ ته تیار ده. د میرمنو د بهیر غونډې ته ورځي او د دې بهیر په ویب پاڼه باندې کار کوي چې هلته د افغان نجونو او ښځو مطالب پکې خبري شي. توبانه دا سپی څه شي تاسو دې ته وه څولې سه وې پانی تمخه کړی، تاسو فیسبوک هم لري او تاسو په انټرنیټ کې ډېر فعال یاست.
افغانستان کې انټرنیټ څنګه هم اوس ډېر عام شوی دی، خو بیا هم د خپل لپاره د انټرنیټ لاسرسي ډېر هم یو څه محدود دی. په خصوص په مېرمن به هیڅ کې څه موږ سره اکثرا زموږ د بهیروالې غیر چې دي هغه ډېرې حمالمې دي، مثلا محصلین دي، مثلا د مکتب شاګردان دي. نو کې د انټرنیټ د دې لاسرسي ډېر کم و. نسخه زه یو نه حقوق اساس نو ما چې ما په دفتر کې په کور کې باندې انټرنیټ درلودي او کاونیشن چې دا د مېرمن به هیڅ کومه پانه چې دا هغه
توبا جان څه فکر کوي د ټولنیزو رسنیو له لارې، د انټرنیټ له لارې کېدای شي چې افغان میرمنې له یو بل سره نږدې شي او د دوی نظریات سره ستاسو په نظر سره منسجم او تنظیم شي؟
او لکه څنګه چې د مدني د حق په اړه نه فعالیت په حوصله ترلاسه شوی دی، څنګه چې ما مخکې هم وویل چې دا د محدودې اکټرن په خاډونه کې مثلا شاید خوندې دي چې هغه څه انټرنیټ ته ولري او یا مثلا په خاډونه کې هغه کسان چې مثلا په دښمنۍ کې تاسو دې داسې ځای کې مثلا هغوی انټرنیټ ته ترلاسه شوی دی، دا خوندې کول شي چې مثلا یو بل سره هغه وسیله شي خپل اړیکې یو بل سره ټینګې کړي. خو موږ اکثر کوم مشکلات دي هغه څه ته معلومه دي موږ د هغه خویندې چې هغوی د خپلو کې اوسېږي، هغوی مثلا د کارخانو نه دي اوسېږي، نو هغوی ته رسي ته لاسرسی نه لري او تر دې حد هغوی د ستونزو سره مخ دي. نو ما ته رښتیا پیدا کېږي چې کار شي یو وخت تاسو راشي چې مثلا دا انټرنیټ دومره عام شي چې موږ وکولی شو چې خپل خویندې سره په افغانستان کې
کچیرته په تیرو دریو کلونو کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ودې په ارتباط راپورونو ته وګورو، نو افغانستان هم له هغوی وادو ده سي نسبتا انټرنیټ پکې ډیر پراخ شوی دی. څو میاشتې مخکې فرضاً د فیسبوک یو راپور خپور شو چې په هغه کې وویل شول چې په افغانستان کې تقریبا 8 لک کسان فیسبوک کاروي. که دغو راپورونو ته وګورو توبا جان، داس فکر نه کوي چې دغه سورس په پولند وخت کې راشي افغانستان ته چې د انټرنیټ سره لري افغان میرمن یا انجونی سره نشتې شي؟
یو په دې چې انا چې کله چې تاسو د خپل نوم دی بیا خلو یا په هغه کې یو څه ستونزې دا ولري چې مثلا خندا او سړي دا چې خو انځل مو دي تاسو په مستعاب نوم باندې بس ځان ځان دی ګان زه
استاسو دا خبره چې افغان جونیا او شزی په مستعار نمونه باندې انټرنیټ کاروي، نو توبه نه دا ساپی څه شې دې ته حڅولې ده چې په خپل نوم باندې هم خپل ناول خپور کې او هم شیرونه ولي کې او هم په انټرنیټ کې فعال اوسې؟
چې تاسو شیل په هغه مبارزه په کار ده، مثلا
توبا ندا ساپی مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې بوله ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه جوړونکې لینا شریفی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي زه لینا شریفی د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. یوش مېر افغان خځې راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی وایي که افغان دولت د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته امنیت تامین نشي کړی، نو د دوی لس کلنې لاسته راوړنې به له خاورو سره خاورې شي.
ولد د راتلونکي ته خو مونږ اندېښنه کوو، یعنې دا خو به ډېره ستونزمنه شي چې زموږ لپاره که په راتلونکي کې مونږ بیا شرایط خراب شي مونږ بیا په کور کې.
دی اونې کې هم دې موضوع ته تم کېږو، خو په سر کې وګمر شیدې د خزو په اړه لاند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په بیساري ډول زیات شوی دی. د دې کمیسیون مشر سیما سمر رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتوالي عمده علتونه د مافیات کلتور او افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی سازمانونو د وتلو د نیټې نشتوالی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا د 2014 کال له مارچ تر سپتمبر میاشتې د خزو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 25% کې زیاتوالی ثبت شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې دوی په 2014 کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15000 پیښې ثبت کړې دي. د خزو چارو وزارت وایي د نامنیو ترڅنګ ځینې دودیزې ستونزې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون په وړاندې لوی خنډ دی. د خزو چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی د پنځشنبه په ورځ یو غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو په پروسه کې ټول خپل بنسټونه باید هڅه وکړي چې دودیز ستونزې په انتخاباتو کې د خزو د پراخ ګډون مخه ونه نیسي. میرمن مصطفی له دینی عالمانو وغوښتل چې په جماعتونو او نورو عامه ځایونو کې په انتخاباتو کې د خزو د ګډون لپاره خلکو ته تبلیغ وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.4 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ویشل شوي چې 15% خزې دي. په راتلونکو ټاکنو کې د خزو د ګډون په اړه د یو بل خبر لمخې په پکتیا کې سره لدی چې کلتوري محدودیتونه زیات دي، خو د ټاکنو کمیسیون مسؤلان وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون په مقصد شاوخوا 15% خزو د رایې اچونې کارتونه اخیستي دي. په پکتیا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي مسؤل شیر علي فیضی تیروني وویل چې په پکتیا ولایت کې 10000 کسانو ته د رایې کارتونه ویشلي دي چې 15% یې خزې جوړوي.
ترانو اوریدونکو، تیر یولس کلونه د افغان خزو لپاره د نسبی پرمختګ کلونه وو. په تیر یولس کلنه دوره کې افغان خزو یو ځل بیا د فرصت ومن چې د ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه واخلي. نن سبا د افغانستان د ولسی جرګې په سلو کې 28 خزې دي چې په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې ساری نه لیدل کیږي. د تعلیم په برخه کې د نجونو شمیر تر بل هر وخت زیات دی. د معارف په نظام کې د 3.5 میلیون زده کوونکو په سلو کې 1 او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې په سلو کې 15 نجونې دي.
د دې ترڅنګ د سوداګرۍ، هنر او ادب، سپورت او نورو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ښځې فعال ګډون لري. خو په دې وروستیو کې نامعلومو سیاسي معاملو افغان ښځو ته دا اندېښنه پیدا کړې ده چې که چیرې بهرني ځواکونه په کامل ډول له افغانستانه ووځي او هیواد یې نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړي، کېدای شي د افغان دولت حاکمیت لا کمزوری او امنیت د اوس په پرتله نور هم خراب شي او د ښځو د 11 کلنو لاسته راوړنو او پرمختګونو لړۍ به وشلېږي او خپل حقونه به یو ځل بیا له لاسه ورکړي. د دې ښځو خبرې واوري.
نومې ناتیا خون کېمه ولر دې راتلونکي ته خو مونږه اندېښنه کیو، یعنی دا خو به ډېره ستونزمنه شي چې زموږ لپاره که په راتلونکي کې مونږ ته بیا شرایط خراب شي، مونږ بیا په کور کې نه شرایط دې خطر کې همیشه کله چې په ټولنه کې تحول راځي کله نارینه او نم ښځې ډېرې متاثر کېږي او ډېر اغېزې په ښځو باندې دی. کله چې مونږ دا تحصیل کړی درس مو ویلی دی، مونږ غواړو چې په همدې انډول باندې مخکې لاړ شو، زمینه د کار او زمینه دغه مونږ ته له دې نه لاخه شي او شرایط کار مساعد وي.
زه جمیله سروري په دولتي ریاست کې دنده اجرا کوم. دا اوس چې فعلاً ګورو ښځو ته خو داسې په هغو اندازه چې د دوی حق دی او حقوق نه دي ورکړل شوي، خو بیا هم یو څه غلیمت دي. خدای دې نه کړه چې داسې شرایط راشي چې بیرته ښځې په کور کې نه وي، تحصیل نه وي، تعلیم نه وي او د کار زمینه برابره نه شي. داسې شرایط خدای بیا نه جوړوي. ډېره مشکله ده که د ښځو حضور په ټولنه کې فعال شي یا د منځه ولاړ شي، نو خو ټولنه کې خو زنانه ډاکټرې ته هم ضرورت شته، ښوونکي ته هم ضرورت شته. ځینې ښځې مشکلات لري، ځینې ښځې د کورو سرپرستانې دي، فامیلونه ورته غالي دي، نو بیا به د دوی انده ډېره خرابه وي.
د پښتو سیرانو په مرکز کې وظیفه لرم. دلته نارینه او ښځه خو په تحصیل او تعلیم کې یو برابر دي، سره ځکه چې دا خو فرض ده، دا فریضه ده چې باید موږ تحصیل وکړو. کار هم ضرورت دی، ځکه چې موږ دومره کاله چې تحصیل کوو که موږ ځان دپاره ضرورت لرو غیله دینه دلته چې کار کوو هم ضرورت په اساس موږ دلته مقرر شوي او راغلي. انشاءالله توکل تو علی الله، از ما عقیده داسې ده چې انشاءالله خراب حالت به نه کېږي، هیڅ وخت به حالات به ښه کېږي. آینده ته خوشبینه یم.
زمانم کریمه استانیک زایده پولیسو بخشته راغله ما. ما تا ضرورت و سی بس کور که مشکلات و اقتصادی وزم خرافه و کور که نکه دیر مشکل درلوده، راغلم دی پولیسو بخشته تلاشی ده مز خلکو تم خزمتو کم وطن تو کم خپلا پاک علال روزی کور تو بیسم. زه باید داغا دیر ضرور گنم، باید داغا پایوان امزا سی، اگر امزا نسی دیر به افغانستان تا اگر راسی افغانستان به بیخی خراب سی، بیرت به خلک مهاجر سی، لار بسی، بسار هوایی بسی، خصوصا خزی به بیخی په کور کې کینی.
تاسو د راتلونکو په اړه د ښځو خبرې واوریدې چې زیاتره د خپل راتلونکو برخلیک په اړه اندېښمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي چې افغان ښځې د کورنیو جګړو او طالبانو په دوره کې 10 کاله وروسته پاتې شوې او اوس ځکه اندېښمنې دي چې که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي نو افغان ځواکونه به ونشي کولای ډاډمن امنیت ټینګ کړي او ښځو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
ببینین زنای افغانستان زنای 10 سال پیش نیستن، خصوصا زنای
وګوري افغان ښځې د 10 کاله مخکې ښځې نه دي. په تېرې هغه ښځې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې ګډون لري، دوی په مسایلو آګاهانه فکر کوي او نظر ورکوي. زه فکر کوم افغان تعلیم یافته ښځې له امریکا سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي تړون له نه لاسلیک کېدو اندېښمنې نه دي، بلکې افغان ښځې چې کوم برداشت له ملي اردو، پولیسو او نورو سیاسي حکومت لري فکر کوي چې کله 2014 کال وروسته افغانستان یوازې پریښودل شي نو هیواد به د 10 کاله مخکې وضعیت لاړ شي او د ښځو ټولې لاسته راوړنې به له منځه لاړ شي. د دې کلو یوه لویه لاسته راوړنه زیات شمېر نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرېدل دي او د دغه پرمختګ لوی خنډ هم بې امنیتي ده. اوس ځکه افغان ښځې په اردو او پولیسو کې که څه هم څه ناڅخې شوي لازم اعتماد نه لري او فکر کوي چې اوس هم د پوره امنیت ساتلو جوګه نه دي، نو که له 2014 کال وروسته یوازې پریښودل شي له یوې خوا کېدلی شي د امنیت په لحاظ ښځو ته ستونزې زیاتې شي، له بلې خوا هغه پروژې چې د ملګرو ملتونو او په تېره امریکا لخوا د ښځو د انکشاف په برخه کې دي دا به هم له منځه ولاړ شي.
میرمن فرید وایي چې د بې امنیتۍ تر ټولو زیاته قرباني تل افغان ښځو ورکړې ده.
زنای افغانستان از بیامنیتی در افغانستان 2 مرتبه رنج
می‌برند. افغانی خجل بیامنیتی 2 جلسه زوریگی. لومړی دا چې سراسري امنیت نشته. د هرې ښځې مېړه، پلار، ورور یا زوی جګړه کې د شاملېدو ګواښ سره مخ دی یا وژل کېږي. له بله پلوه افغان ښځه په دې نامه چې ښځه ده ټولنیز امنیت نه لري. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شمېرې ورځ په ورځ لوړېږي. ما که تر اوسه هغه واک او صلاحیت نه دي موندلی چې هغو کسانو ته چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي لازمه سزا ورکړي او عدالت تامین کړي. دا ټول ښځو ته د دا ذهنیت ورکوي چې کدا تړون لاسلیک نشي نو موږ چې تر اوسه عدالت ته لاسرسی نه لرو زموږ ستونزې به له دې هم زیاتې شي.
که
څه هم تر اوسه پورې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې څه نه ښکاري چې ښځې به خپلې لاسته راوړنې او حقونه له لاسه ورکوي، خو روانپوهان وایي په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې د بدترینو شرایطو تجربه لري او له بلې خوا دولت د سیاسي بدلونونو او اندېښنې وړ شرایطو په اړه خلکو په تېره ښځو ته ډاډ نه ورکوي او د یو نامعلوم برخلیک سره یې مخ کوي، نو د ښځو اندېښنې به د راتلونکي په اړه ورځ په ورځ زیاتېږي او کیدای شي د هغوی د کارونو په کیفیت بد اغېزه وکړي. افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
په داسې شرایطو کې چې اوس هم اوازې دي چې رژیم به تغیر کوي، دولت به انتقال کوي، انتخابات به څنګه کیږي، 2014 کال به څنګه کیږي، توافقتنامه به څنګه کیږي، دغو خبرو متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو څه اندېښنې راپیدا کړي دي، ځکه چې دغو خلکو پخوا ځینې تجربې درلودې. په ځانګړي ډول مېرمنې دي، هغه کار کوي، هغوی یو تجارت ځانته جوړ کړی، هغوی معلمې دي، هغوی په پارلمان کې وکیلان دي، یو تجارت ځانته جوړ کړی، یو چیرته مدیره رئیس یو شی ده. دوی ډېری د دې احساس کوي چې موږ به بیا کور ته ځو، موږ به بیا چادري په سر کوو، موږ به بیا تهدید کیږو، موږ به بیا خمچینه ول کیږو، یا به ورته نورې مسایل. دغه مسله تر ډېره بریده پورې یو ډول د رواني جګړې اډانه هم ده. په داسې ټولنه کې، په داسې وضعیت کې معمولا مېرمنې یو ډول اروایي اړخه تهدیدېږي، یو ډول ویره، اضطراب او ډار د دوی په زړه ورننوځي، او ټول هغه ارمانونه، ټولې هغه هیلې، ټولې هغه غوښتنې، ټول هغه څه چې دوی تر اوسه پورې پانګه اچونه پرې کړې وه، وده او کمال وروسته کړی و، د دوی په نظر یو نسبتا ثابت ژوند ته رسېدلي وه، دغه اوس د ګډوډۍ په حالت کې ویني، او یا په یو ډول د همدغه کار لپاره چې اوس لري یو ډول بې تحرکه، بې انګېزې، بې انرژي سوي دي. چې دغه حالت متاسفانه نه یوازې دا چې د مېرمنو په ژوند کې، بلکې د ټولو وګړو په ژوند کې یو ډول اروایي بیم، وهم او ویره شي.
که څه هم افغانې ښځې د ټولنې واقعیتونو ته په لیدو او د خپلو تیرو تجربو له مخې راتلونکي ته اندېښمنې دي، خو د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صافی وایي چې که چیرې افغان ښځې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او داسې چا ته خپله رایه ورکړي چې د ښځو حقونو ته ژمن وي، نو د افغان ښځو د پرمختګونو او لاسته راوړنو لړۍ به همداسې روانه وي.
مونږه وغواړو چې خپل دغه لاسته راوړنې خوندي وساتو. مونږه کولی شو چې د خپل آینده دپاره برنامه‌ریزي وکړو، طرحې ولرو. ډېر خلک انتخاباتو ته خوشحاله دي، ډېر خلک انتخاباتو ته امید لري. چېرته زمونږ دغه انتخابات په شفاف طریقه باندې، په یو مجموعي طریقه باندې ټولو منطقو کې کړی شي، نو انشاءالله دا به د ډیموکراتیک پروسس یو ښه ابتدا وي. هر څومره ښځې په پراخ توګه د دونو کې حساب وګرم، د دې ونډې ته نور هم چانس پیدا کېږي چې د آینده دور په ونډه کې دوی شامل شي.
د افغان ښځو نهضت په اماني دوره کې د مستوراتو په نامه د لومړني ښځینه ښوونځي په جوړولو سره پیل شو او د ښځو په ګټه قوانین جوړ شول. دغه نهضت له پیله تر اوسه وخت په وخت له خنډونو سره مخ شوی، خو ښځې یو ځل بیا توانېدلې چې په پښو ودرېږي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د ښځو د حقونو فعاله میرمن روشن څیړن د ښځو د نهضت تاریخ ته په کتو راتلونکي ته خوشبینه ده. وایي لکه څنګه چې د لس کاله مخکې وضعیت ونه شو کړی چې د ښځو د نهضت لاسته راوړنې له منځه یوسي، راتلونکي سیاسي بدلونونه به هم ونه شي کړی چې په ټولنه کې د ښځو حضور ته جدي ګواښ پېښ کړي. میرمن څیړن عام ولس او دولت ته غږ کوي چې د ښځو د نهضت او په ټولنیزو چارو کې د ښځو له ګډونه ملاتړ وکړي.
اصلا اوس هم افغان ښځې خپل هماغه مبارزې ته دوام ورکوي، د مختلفو شبکو عضویت لري، په پوهنتونونو کې دوی فعال دي. بل دا چې موږ که وګورو مدني ټولنې نن سبا ډېر ماشاءالله رشد کړی ده، په مختلفو خدماتي برخو کې دوی فعالیتونه لري. د ښځو ګډون د سیاسي مشارکت په ارتباط باندې دوی کار کوي، او همدارنګه د دادخواهي یا ادوکسي په برخه کې چې هغه قوانین چې د بشر د حقوقو په ګټه یې مخصوصا د ښځو په ارتباط باندې په دې برخه کې هم کار فعالیت کوي. او اوس هم زه غواړم چې یو غږ وکړم چې د ښځو د مبارزې نه باید ډېر حمایت وشي. دا حمایت هم د دولت په سطحې، دا حمایت هم د اجتماع په سطحې، او دا حمایت هم د کورنۍ په سطحې.
درنو
اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه که خبرونه تلیفونه راستوي نو زموږ د پوسپک شمیرې دادی په کابل کې 1400 په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې 4 نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خاط دی وی
سلام منه.